السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهود دریمه او د فبروري 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. اروپایی ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایی ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایی ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او تر دې مخکېنی کال کې 2,300 هکتار ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ لسه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پرته له کومې ګناه زندانی دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اګست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 3 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خویدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې پیښې له متاثرو شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبه د ورځې د واورې د خویدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 6 اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 6 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په 6 اورونو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو 6 کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنه یې کنګل شوی دي. د بیان له مخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 2.2 درجو کې یې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 6 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G7 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G7 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. څو نړیوالو بنسټونو د هرات له زلزله ځپلو سره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. هلته 13 اکتوبر میاشته کې زلزلو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکا مینا، دختر کاکا مینا، نوسا شنا هم شهید شده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان له بېساري بشري ناورین سره مخامخ او له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج فشارونه نور هم زیات کړي.
بارانونه هم دي او زمند او حجم نشته ده او بېخي د مرستیا سره ځي او پتنګ راغلي یو شی نه لرو نه دی جې لرو نه درمل.
د بریتانیا د کابینې یو غړي افغانستان کې د دوی د پوځیانو لخوا د ملکیانو پر وژنې اعتراف کړی او شهباز شریف چې د یوه هوکړې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي هغه هیواد کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبرې مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپای ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د یوې ستونزې په اړه دغسې مهم بنسټونه ګډه ارزونه کوي. د دې موضوع تفصیل له احمد شي براورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکا منا دختر کاکا منا نو سال شنه هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړي شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا زلزله لومړی د اکتوبر په 1 وشوه چې بیا یې څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 4.29 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
دا ولې ورځ چې کله زلزله وسوله د سیجی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 100,000 ناروغان کتلي دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسني تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلي تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډیر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې او د بشري مرستو همغږه کوونکې اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا او غم به وخوري. نوموړې زیاته کړه چې دې تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړې، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړه کړي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 4 میاشتو کې له 500,000 څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10,000 یې د جنورۍ په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړاورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 10,000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمه هم ده او حجم نشته ده او بېخي د مریستا سره داسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه د جای لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو، اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. د بریتانیا د کابینې یو وزیر د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی. تر دې وړاندې هم بریتانوي ځواکونه تورن شوي چې په افغانستان کې ملکی کسان د خپل ماموریت پر مهال وجلی. تفصیل لابد اسپوګمیناو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې سفر کړی و، خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي:
باید است که تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک وو، د سیمې معلومات څومره خلک وو، په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی، په دې چې مخکې له مخکې یې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپوه داوود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل:
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول، د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتېری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، لاند ورځو پاکستان ته افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبې په ورځ له آصف علي زرداري سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دی او په دې هېواد کې ژوند په پور او قرض مخته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل:
زه
پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بېساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او وروڼو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانسفر سرژانس راپور له مخې 22 شهباز شریف له سرطان ناروغۍ رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سرریاسم و. په نوي ائتلاف کې 8 سرداري ته د ولسمشرۍ واګې سپارل شوي دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې سرداري په پاکستان کې په 10% مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د تړونونو څخه خپله 10% رشوت اخیست. زرداري چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو، د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زنداني شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان لواکه لري شو د شهباز شریف په مشه دوه کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بي ثباتیو سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه سي حکومت جوړ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بووري چې په روزګان کې د کلدارو د مخنیوي لپاره هڅه ګړندۍ شوی خو اوس راځي ته چې د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې په افغانستان کې په تیرو لاسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله 1400 کسان مړ شوي او 3000 ډیر زیات ټپیان شوي دي.
په تیرو لسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوی مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونی اوس په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او 3000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 968 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هممهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویې لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
4 په زمونږ د کورنۍ او 4 په 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور باغې خان غان شپو چې حرکت کړو رات نه کوټه کړه چې الله بات راولا یو د سنیم بجې د شپې چې دې باندې په نسرو بي کې غاړه وخیاو.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې ازادي راډیو ته وویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړه کېدو او 1550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو د پای شیبو ته نږدې کیږي. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي خو اوس راځو دې ته چې په اورزګان کې د کلدارو د مخنیوي لپاره هڅه ګړندۍ شوې دي او هغو کسانو ته چې له پاکستان راځي اجازه نه ورکول کیږي چې د کلدار له ځان سره په جیبونه کې ولري. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت طالب سیمیز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په موخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړی نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنیت کمانډانی ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه په هوایي ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موزه کړي دي چې هغه عامو خلکو ته عامه په هوایي ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلیو او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کلدارو او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګری او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستانی کالدارو د استفادې لامله د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمند شوي دي. د یادې خونې مرستیال محمد حسن طالب:
شل فیصده په دغه کالدار یو افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسېدی. د چې به مان رانیو جنس بیا رانیولي هغه بېرته هلته کالدارې ارزښت له لاسه ورکړي، نو دته به کالدارې پرتې وي. د چې به ګټه کړې شل فیصده به بېرته د تاوان وي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپله ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی، په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې سي افغاني په افغانستان کې دغه سي دا د افغانستان سرمایه د خپله پیسه ده چې په دې باندې مرته خپل وساکېږو، او کلداري چې دی هغه د بل هېواد پیسې دي، هغه مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسه ښه ده چې بیا کارولې.
زما نوم عبدالحد نمیږم، د اورزګان ولایت اوسېدونکی. ونو دغه دغه ودی راته وایي وایي دغه افغاني وچلوي کلداره مه چلوي. موږ هم په دغه خوشحاله یو چې کلداره د بل هېواد روپۍ ده، افغاني مو خپل د هېواد روپۍ ده. نو موږ په دغه خوشحاله یو چې خپل افغاني ته پرورش ورکړو، خپل افغاني پر مخ بوځو، د بل روپۍ نه وچلو. دغه خپل اورزګان ولایت ولس سم دغه غوښتنه ده چې دغه خپل هېواد کې به دغه خپل روپۍ چلو، به دغه خپل روپۍ به لاس سره خلاصو.
زما نوم ګل احمد، مرکز ترینکوټ اوسېدونکی. په جیان زما نظر دا ده خو ډېر ښه کوي، دا خو پردۍ پیسه ده، باید دا پیسه ورکړي. دا خپل افغاني خپل د افغانستان روپۍ مو باید دغه مابین سره راوړسي، ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کلدار څه کوو چې موږ په هېواد کې کاریږي؟ بیا ارزښت ده په شوم نه ده. زموږ افغاني ډېره ښه ده، موږ افغاني باید خلک کار کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستانیو کلدارو د مخنیوي په موخه په بې ساره توګه هڅې شوي وې، خو هغوی بریالي شوي نه وو چې مخه یې ونیسي. خدای چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې د کلدارو مخه ونیسي او که نه، دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د طاهر روخان په تخنیکی همکاري دغه خبری مجله پای ته رسیږي، خو په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام رادی آزادی ته سلام، خدای خوشحال او کامیاب لره. زه یو د جمله متقاعدین و نایمه ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. د درې کاله کې د طالبان ویلي دي موږ تقاعد نه کړي، موږ خو نه چور کړی، نه م چپول کړی، نه م څوک وژلي دي، نه م خیانت کړی د ملک ته، نه جاسوسان غلامان و. دغه تقاعد پیسې ولې نه کوي؟ خو نشر کړي چې رای کو پیاز خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی سخم پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جو داخل درم سیما پیغام نشرک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیورسی، زکه دا دنجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پور دم بایس څنګه شو خلاصي، ځکه کنار نه د زده کړې حق لري، خزنه هم د زده کړې حق لري. خدای پاک د خزنه او کنار نه په دواړو پرس کړی دی. نو باید زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دغه شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پاتې خو په څنګه کېږي د ولس په یفار مظلوم ملت زخ څوک واوري؟ دا چای خو په څنګه کېږي؟ راو موږ نه پوهېږو. درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک لانېدل، نن پسې پر دغه کالدارو خلک چکوي. دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه مسلمان؟ کورونه چپه کوي، خلک کسوي، خلک ورکېږي. یو سړی دوامه غږ نه شي کولی، د خدای روي میډیا یې نهشته، چا سړی شکایت خو بله چې خپل د ژوند نه نور بېزار. دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قرآن عالمان؟ خلک یې درې بدرسه، خلک یې خوارزار، خلک د ماښام ډوډۍ نه لري. که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي، ته وګوره د مایدي نه د تکاوتیان د کونډیان زه به یوه ماشوم نه ورکوي، ورور د ده ده، بس خپل پر ځان یې خپله افغانۍ لري. څلورې پنځه مینې شکولی چې نور د دې مظلوم ملت غږ هېڅوک ته ونه کړي. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.